السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د ماسپخین دوه بجې شوې زه صفی الله ستان اگزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې به د ځوان فکر په پروګرام کې د مدني فعالانو په برخلیک باندې ژوندی پروګرام واورې خو تر هغه مخکې له معمول سره سم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه خبرونو سرټکی د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونی ګوتریش اندېښنه ښکاره کړې چې د افغانستان اقتصاد مخ په ماتېدو دی. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو وژلی دی او په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوي کارګو نه مني. بشپړ خبرونه د ملګرو ملتونو عمومي منشي اندېښنه ښکاره کړه چې د افغانستان اقتصاد په ماتېدو دی. انټونی ګوتریش دا خبره نن په خپل ټوټر باندې لیکلې ده. ښاغلی ګوتریش پرون هم د افغانستان په تړاو په خپله وینا کې د اقتصادي ځوړتیا یادونه وکړه. اوس وخت د شتمنیو په کنګل پاتې کېدو او د انکشافي مرستو په ځنډیدو سره اقتصاد مخ په ماتېدو دی. بانکونه تړلي پاتې، اساسي خدمات لکه روغتیايي چارې په ګڼو سیمو کې ځنډیدلي. موږ باید داسې لارې پیدا کړو چې اقتصاد بیا سا واخلي. ګوتریش په نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د افغانستان د اقتصادي ماتې د مخنیوي لپاره باید له دغه هیواد سره مرستې وشي. ټاکل شوی د جیشل هیوادونو یا د نړۍ د شلو بډای هیوادونو مشران د افغانستان په اړه یو فوقالعاده غونډه وکړي. د ځانګړې سرمشریزه چې نن د اروپا په وخت ماسپښین په یوه بجه په آنلاین بڼه پیلیږي د هغه ناورین د ځوابولو لپاره بلل شوی چې افغانستان ورسره مخ دی. د ایټالیا صدر اعظم ماریو دراګي چې د دې سرمشریزې کوربه دی ټینګار کړی چې بډایه هیوادونه باید له قید او شرط پرته له افغانستان سره مرستو ته دوام ورکړي. جیشل د امریکا متحدو ایالتونو، بریتانیا، اروپایي ټولنې، چین، فرانسې، جرمني، ایتالیا، هند، کاناډا، ارجنټاین، استرالیا، برازیل، سویلي کوریا، جاپان، سعودي عربستان، مکسیکو، سویلي افریقا، ترکیه او اندونیزیا څخه جوړ دی. تمه کیږي چې د نړۍ د شلو بډایه هیوادونو جیشل په مشرانو سربیره د قطر استازی، د پیسو د نړیوال وجهي صندوق، نړیوال بانک او ملګرو ملتونو استازي هم په نننۍ سرمشریزه کې ګډون وکړي. نامعلومو وسلوالو په جلال آباد ښار کې یو مدني فعال په ډزو وژلی دی. یوې ځایي روغتیایي سرچینې د نوم د نښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې نامعلومو وسلوالو د جلال آباد ښار څلورمې ناحیې اړوند چهل متره سیمه کې د عبدالرحمن معاون په نوم یو مدني فعال په ډزو ویشتی چې له پیښې نیم ساعت وروسته یې په روغتون کې سا ورکړې. دغه پیښه چې نن غرمه شاوخوا 12 بجې شوې عاملان یې له سیمې تښتېدلي او مسؤلیت هم تر دې دمه چا نه دی منلی. په ننګرهار کې ځایي مسؤلانو په دې تړاو څه نه دي ویلي. عبدالرحمن معاون د ننګرهار د درینور ولسوالۍ اوسیدونکی و چې له تیر شاوخوا 12 راهیسې په ننګرهار کې په مدني فعالیتونو بوخت و. د یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې په ننګرهار کې هدفي او مرموزي وژنې ډېرې شوې چې خلک یې اندېښمن کړي دي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشر شهرزاد اکبر د دې مدني فعال د قتل په غبرګون پر خپل ټوټر لیکلي چې هدفي بریدونه او عدالت ته نه لاسرسی دوام لري. په هند کې د بندرونو تر ټولو لوی عملیاتي شرکت اعلان کړی چې د نومبر له نیمایي وروسته د افغانستان، ایران او پاکستان څخه کانټینر شوی کارګو نه مني. که څه هم چې اډانی پورتس د اکتوبر په 11مه په دې تړاو په خپله اعلامیه کې دلیل نه دی راوړی، خو دا اعلان وروسته له هغه کیږي چې تیره میاشت د هند په ګجرات بندر کې د درې چونو هیروینو یو محموله ضبط شوه. اډانی پورتس ویلي دي چې د ورته کارګو په اړه د سوداګرۍ مشوره به د نومبر په 15مه د دې ټولو 10 بندرونو او د درېیمې ډلې ترمینلونو باندې پلی شي. د تیره میاشت د هند په ګجرات کې یوه محموله چې ویل کېدل درې چونه هیروین دي او په اصل کې له افغانستان بار او د ایران له لارې ګجرات ته رسېدلي و ونیول شول. د دغې محمولې ټول ټال ارزښت 2,650,000,000 ډالر اټکل شوی دی. جرمنی وایي صدر اعظم انګلا مرکل او د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د روسیې او اوکراین له ولسمشرانو سره د اوکراین په ختیځ کې د روانې شخړې په اړه په ټلیفون خبرې وکړې. د دې ټلیفوني مکالمې په ترڅ کې د مشرانو موافقه وکړه چې د بهرنیو چارو وزیران سره خبرو ته کښېني. د جرمنی د حکومت په پرونی بیان کې راغلی دی چې مرکل او ماکرون پرون لومړی د اوکراین له ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي سره د مینسک د موافقو په اړه خبرې وکړې. په دې موافقو کې د اوکراینی ځواکونو او روسیې پلاوه بیلتون غوښتونکو ترمنځ د اوکراین په ختیځ کې د جګړو د پای ته رسېدو غوښتنه شوې ده. د اوکراین په ختیځ کې له 2014 را په دې خوا جګړې روانې دي او تر اوسه تر 12200 ډیر کسان پکې وژل شوي دي. د اوکراین د ولسمشر دفتر ویلي دي چې د خبرو اجنډا دا و چې د اوکراین او روسیې مشران خبرو ته کینی او جرمني او فرانسا منځګړیتوب وکړي. او وروسته تر دې چې جرمني مسیدونیا ته پرون 4-0 په وړاندې ماتې ورکړه، لومړی هیواد شو چې د 2022 کال د فوټبال نړیوال جام ته لار وکړه. د اروپایي هیوادو د غوراوي لپاره 10 ګروپ دي. د هر ګروپ د سر لوبډله په قطر کې د فوټبال راتلونکي نړیوال جام ته لار پیدا کوي. په ایچ ګروپ کې روسیا وروسته تر دې سرته وخته چې سلووینیا ته 2-1 په مقابل کې ماته ورکړه. په همدې ګروپ کې تر روسیې وروسته کرویشیا ده چې پرون یې له سلواکیا سره لوبه 2-2 مساوي کړه. دا مهم خبرونه کولی شئ د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې. دا خبرونه ولولئ. تر لنډې دمې وروسته ځوان فکر پروګرام مه هیروئ.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو سلام، نوم یو منیزه همایون هیوادیم. په 13 کلونو کې ډېر مدني ټولنې وغوړې دي، په بیلابیلو برخو کې فعالیتونه وکړل، خو د تیر حکومت له ړنګېدو سره د دې ټولنو غږ هم تر یو حد تت شو. که څه هم طالبان ویلي و چې دوی له مدني ټولنو او فعالانو سره کار نه لري، خو په کابل او ځینو نورو ولایتونو کې بیا د مدني فعالانو د لاریونونو مخه ونیوله او اجازه یې ورنکړه. تازه خبر دا دی چې په جلال آباد کې یو مدني فعال عبدالرحمن ماوین ووژل شو. لا معلومه نه ده چې نوموړی چا وژلی او د دې پیښې علت څه و، خو د نوموړي قتل ښیي چې لا هم د مدني ټولنو غړو ته ګواښونه شته. په روانه خپرونه کې د مدني ټولنو په تیر اوسني وضعیت او راتلونکي بحث کوو. مېلمانه مو د خپرونې مېلمانه مو هم خبریال او د ښځو د حقونو فعال فوزیه وحدت او د پوهنتون استاد او مدني فعال ضیاءالحق فضلي دي. دغه ډول په خپرونه کې به نور مېلمانه هم ولرو، خو په پیل کې خپلو دو مېلمنو ته خراغ لاس وایم. کزمو کا غوري غلی وحدت او خغلی فضلی دواړه خبرونې ته سړی مشي.
سلامونه او درنه تاسو ته او درنو اوریدونکو ته او اغلی وحدت ته ډیره چاته مننه.
خوشحال اوسې اغلی وحدت. پایل به له تاسو څخه وکړو. موږ 12 د مدني ټولنو د فعالیتونو شاهدانو، تاسو دغه فعالیتونه څنګه ارزوئ؟ څه یې وکړل؟ څه لاسته راوړنې لري؟
سلامونه تاسو ته وړاندې کوم هیواد صاحب او د باس ملګرو ته او ټولو اوریدونکو ته مو د زړه له کومې سلامونه وړاندې کوم. مدني فعالیتونه په تیرو لسیزو کې تر یو ځایه پورې لاسته راوړنې درلودې. هغه حرکتونه چې په مختلفو برخو کې ترسره کېدل، که هغه لاریونونه وو، که هغه د انتخاباتو په برخه کې وو، که هغه په ګردي میزونو کې وو، مدني فعالان خپلې ونډې ترسره کړې دي. تر هغه ځایه پورې چې دوی وسه کېده، تر هغه ځایه پورې چې دوی ورته ازادي ورکړل شوې وه او ظرفیت یې درلوده، دوی فعالیتونه وکړل. اما متاسفانه هغه څه چې اوس موږ ورته مخامخ یو، د هر څه په اوبو باندې لاهو شول ګرځن. خلکو ډېر رضایت نه درلوده په افغانستان کې، ځکه ځینې فعالیتونه پروژې بڼه یې ځانته غوره کړې وه. اما په ټوله کې ډېر ښه پر مخ روان ول او خپل ځایګا یې ځانته پیدا کړی و. اما متاسفانه اوس په دغه وضعیت کې چې د اماراتو نظام دی، دغه فعالیتونه کاملا پیکه شوي دي، ګواښونه ورته موجود دي. د تاسو هم وړاندې خبر ولوسته چې یو مدني فعال وژل کېږي او نور ژوند له ګواښ سره مخامخ کېږي، او نور هغه کسان چې په دې برخه کې فعالیت کوي ځان ته د خطر احساس کوي. دا خپله ګواښونه د دې سبب کېږي چې دغه وضعیت لا هم پیکه شي او کمرنګه شي.
مننه ښاغلی فضلی. ستاسو په نظر د 13 کلونو مدني فعالیتونه څنګه وو؟ یعنی هغه ستامه چې تر کېدله هغه تمه پوره کړه کنه؟
مدني او ټولنیز فعالیتونه په ټولو ولس محوره او ولسواکو نظامونو او حکومتونو کې د ملا د تیر حیثیت لري. په افغانستان کې د نوی نسل یا د نوی پیر یوه لویه لاسته راوړنه دا وه چې دوی وتوانېدل د خپل فکر او د خپل ځواني انرژي په مرسته په کلو او بانډو کې، په ولسونو کې، په مرکز کې، په ولایاتو کې د ولس ترمنځ یو فکر او د افغانیت، اسلامیت او د دوی د حق غوښتنې اصلي مبارزه راپورته کړي. چې له نیکه مرغه په تیرو شلو کلونو کې که موږ یو له اساسي لاسته راوړنو یا ارزښتونو څخه یې وبولو، همدا مدني ټولنې او مدني فعالیتونه ول. دغه ټولنې وي چې په خلو په بانډو کې د ولسونو ترمنځ، د قومونو ترمنځ، د ځوانانو ترمنځ د یووالی رامنځته کړه، د دوی فرهنګي او 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 ملي مشترکات او ملي ارزښتونه یې راپورته کړل. موږ په تیرو شلو کلونو کې د خویندو، د ځوانانو، د علمي کادرونو او په ټوله کې د ټولو هغو خلکو چې هغه روڼ اندي دي او د فکر خاوندان دي، د دوی ترمنځ د یووالي او د حق غوښتنې مختلفې پروسې او مختلفې ډلې ولیدلې چې دوی سر راټول شول. د خپل اساسي حقوق لکه تحصیل، تعلیم، لکه د دوی په حکومت کې ګډون، په نظام کې ګډون، د دوی د غږ اورېدنې پروسه او لنیکه مرغه دا نه یوازې چې په افغانستان کې بلکې د نړۍ په کچه د مختلفو هیوادونو له هرکلي سره مخ شو. موږ لوی لوی لاسته راوړنې درلودلې، زموږ په اقتصادي برخه کې، سیاسي برخه کې او په نړیواله کچه زموږ په لویو تصامیمو کې د ګډون یوازینۍ هیله، تما، امید دا و چې مدني ټولنې او مدني او ټولنیز ارزښتونه په دې هیواد په کچه قوي شوي وه، مضبوط شوي وه او خپل اساسي رول یې لوباوه. لبده مرغه لبد مرغه د نظام
دغه پوښتنه مو کول. مهربانی فضلی صاحب، دا پوښتنه مو کوله چې تاسو ویل چې دوی ډیر څه کړی دي، خو بیا هم ولې وضعیت بدل نه شو؟ خصوصا په ټولنیزه برخه کې دوی هغه خلک چې له ټولنې راپورته شوي وو، مدني فعالیتونه یې کوله، خو اوس هم چې ګورو وضعیت بدل نه شو. یعنی علت یې څه وو؟ د دوی د کار ولې هغې خواته لاړ چې هغه ستمه ترې کېدله چې ډیر مؤثریت به ولري، د ځینو په باور نه یې درلود؟
زه فکر کوم دا به له حقایقو لري تحلیل وي چې موږ وایو چې مدني خوځښتونه یا مدني فعالانو یا ټولنیزو فعالانو په شلو کلونو کې چې څه وکړل هغه ډېر مؤثر او مثمر نه ده تمام شوی. تاسو فکر وکړئ اوس تاسو په هر کلي او په کور کې یا په کلو په بانډو کې مکتبونه لرئ، تاسو په سلګونه پوهنتونونه لرئ، تاسو سوشل میډیا، ماس میډیا، تلویزیونونه او راډیوګانې او 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 15000 شمېر مدني ټولنې چې هغه فعال دي او همدي شکل باندې چیریټي فاونډیشن یا هومینیټیرین فاونډیشن یا هغه بنسټونه چې هغه
دغه شپږ زره مدني ټولنې فضلي صاحب څه شوې؟ دا مدني ټولنې اوس چیرې دي، څه شوې؟
لپاتہ مرغه چاوی لخپل کورونو نشی راوتلای. آیا تاسو خپل کره تحقیقی معلومات چې هغه د ازادي راډیو او د نورو نړیوالو بنسټونو لخوا چمتو شوی، په دې باندې هر ورځ مدني ټولنې او مدني فعالان ګواښل کیږي، وژل کیږي، د شپې د هغوی کور باندې چاپی وي. تاسو پوهیږئ په ډیکټیټرشپ کې او یا په هغه نظامونو کې چې هغه سلطنتي وي او یا هم هغه په یو شکل باندې حاکم وي چې ټولنه دې ته نه پرېږدي چې هغه د بیان ازادي راولي او یا هم د فکر او د نظر خاوندان وي، هغه عین وضعیت سره موږ مخ یو. دا نه یوازې چې نن په ننګرهار کې یو مدني فعال وژل شوی، هر څوک چې داسې یو غږ پورته کړي چې په هغې کې حاکمې ډلې ته او یا هم هغو خلکو ته چې هغه اوس په حکومت کې یا په سیستم کې ځان واکمن بولي، د هغوی ګټو ته یا د هغوی فکر ته تاوان وي، هغه ځپل کېږي. نو 15000 ټولنې څه چې په 15000 هم پیدا شي، نه یوازې دا چې په افغانستان کې بلکې په ټوله نړۍ کې داسې یو هیواد نشته چې هغه د دیکتاتور حکومت پر وړاندې آزاد حالیت وکړای شي. تاسو فکر وکړئ د عربستان سعودي حکومت او نظام یو له قوي ترین اقتصادي نظامونو څخه ده چې هغه په اقتصادي لحاظ باندې قوي دي، هغه په تحصیلي تعلیمي لحاظ باندې ډېر پوه خلک دي، ولې هلته هم د بیان ازادي نشته، هلته هم مدنیت ته ارزښت نشته. که څوک د نظام په وړاندې غږ پورته کوي یا ادامېږي یا بندي کېږي یا رسېږي. عین حال ایران کې لرو، ایران کې تاسو فکر وکړئ د
دومره
خلک یې لاینې وجد سره مخ.
مننه فضلی صاحب، بیرته راګرځو تاسو ته. خو لاغلی وحدت څخه پوښتو، په تیرو شلو کلونو کې کله چې موږ مدني فعالیتونو ته ګورو، په دې برخه کې د نجونو د میرمنو ونډه څنګه وه؟ یعنی هغه څه چې لازمه وه خپله نجونو میرمنو دوی ته کار وکړ د مدني فعالیتونو په چوکاټ کې کنه؟
ښاغلی هیواد، مخکې د دې نه چې د ښځو په رول باندې وغږیږو، په یوه ټولنه کې مدني ټولنه او مدني فعالان د قدرت څلورم رکن حسابېږي. البته په دموکراتیکو ټولنو کې چې په نوره نړۍ کې د مدني ټولنو او مدني فعالانو فعالیتونه ډېر جدي نیول کېږي، اما په افغانستان کې هغه څنګه چې فضلی صاحب هم ورته اشاره وکړه، دلته که چیرې ستا حرکت او ستا عدالت خواهی او ستا حق طلبی د یوې ډلې د یو ګروپ او د حکومت او د نظام پر خلاف باندې اوسي، طبعا دا سرکوب کېږي. البته دا یوازې په افغانستان کې نه، دا په ټوله نړۍ کې همداسې ده. نو په ټوله کې د ښځو رول هم په تیرو شلو کلونو کې په همدغه شکل باندې وه. تر یو ځایه پورې دوی خپلې هڅې او هاندې ترسره کړې دي، اما وړاندې ما په خپلو خبرو کې اشاره وکړله چې ځینو په دغه برخه کې واقعا دغه مسئله پروژهیي کړه. کله چې د پروژې مسئله دلته راپورته کېږي، تاسو کتل چې د مدني فعالانو نوم په افغانستان کې ډېر بد و، ځینو ورته ځانګړي نومونه حتی په سوشل میډیا کې دوی ته ورکوله. د دې تر څنګ راځو چې هغه منفي جنبې ایسته کوم، مثبت جنبې ډېر کارونه ترسره شول. د دوی فعالیتونه د دې سبب شول چې دوی وشي کولای په حکومت کې ځینو پوستونو ته ځانونه کاندیدان کړي، په پارلمان کې همدغسې، په نورو برخو کې سیاسي برخو کې ونډه واخلي، خپل د ښځو له حقوقو څخه دفاع وکړي. یعنې په ټوله کې موږ نشو ویلی چې دوی لاسته راوړنې نه درلودې، درلودې، اما په هغه شکل باندې چې دوی واقعا په دې برخه کې عمومي منافعو دپاره یا د ټولو ښځو دپاره دوی کار کول، په هغه شکل باندې دوی کار ونه کړ، اما نادیده هم نشو نیولی.
ډېره مننه. مخکې دې چې نورې پوښتنې له خپلو میلمنو څخه وکړو، په د ازادي راډیو په ټولنیزو پاڼو کې مو له خپلو اورېدونکو پوښتلې چې د مدني فعالیتونو په اړه د دوی نظر څه دی او د مدني ټولنو د تیر اوسني او راتلونکي وضعیت په اړه څه وایي. د دوی ځینې نظرونه زموږ همکاره ملالۍ بشیر راوروي.
مننه هیواد صاحب، لکه تاسو چې یادونه وکړه، اورېدونکو پر ټولنیزو رسنیو موږ هم دغه پوښتنه له تاسو څخه کړې و چې مدني فعالیت یا مدني ټولنې څه معنا لري. مدني ټولنې په افغانستان کې چې په تیرو شلو کلونو کې فعالې وي، د هغوی له فعالیت څخه تاسو څه ډول تاسو ارزونه کوئ؟ په دې اړه ځینو اوریدونکو لیکلي دي، هیواد صاحب خان افغان صاحب لیکلي دي چې مدني فعالان ډېر ښه رول لوبوي، د ولس ژغ تر مسلکي چارواکو رسوي، موږ یې په تیر نظام کې ښې بیلګې لرو. د کوم ولایت مدني فعالان چې به هر څومره ښه کار یې کاوه، هغومره به یې خپل ولایت ته ګټه رسوله. بل اوریدونکي ادریس محمدی لیکلی دی چې مدني ټولنه نه یوازې زموږ ژغ تر لوړپوړو چارواکو رسوي، بلکې دا د دولت یوه اړتیا ده، باید هر دولت مدني ټولنه ولري. هغه بیا د مدني فعالانو خپل کار دی چې څه ډول کار کوي، آیا هیواد ته ژمن پاتې کیږي یا که د یوې خاصې کړۍ لپاره کار کوي. په دې اړه باندې به هم له خپلو میلمنو څخه وروسته واورو چې د دغې تبصرې په اړه د دوی څه نظر دی. خو یو بل اوریدونکي فیضان الله نظرخیل لیکلی دی چې پرشتینې معنا مدني ټولنې د یوې ټولنې د سترګو دنده سرته رسوي. هر هغه هیواد چې خدمتګاره مدني ټولنه لري، هغوی د خپل هیواد ملي مسایل په ډېره ښه توګه حل کوي او هم دغه ټولنې د ځوان نسل په روزلو خورا مثبت رول لوبوي. دوی وروسته لیکلی دی چې د افغانستان په اوس مهال کې د مدني ټولنو فعالیت د اندېښنې وړ دی. طالبان په دې حق له کوم واضح دریځ طالبانو په دې اړه کوم واضح دریځ نه دی ښودلی. دا زموږ د اورېدونکو تبصرې وې. هیواد صاحب
مننه. خوشاله اوسئ اغلی بشیر. د مدني فعالیتونو او مدني ټولنو په اړه مو زموږ د هغو اورېدونکو نظرونه واورېدل چې د ټولنیزو شبکو له لارې یې له موږ سره شریک کړي وو. بیا هم ورګرځو خپلو میلمنو ته. فضلي صاحب، تاسې مخکې یادونه وکړه چې مدني ټولنو ډېر کار کړی، مدني فعالانو کار کړی، خو په اوس وضعیت کې دوی څه نشي کولای ځکه وضعیت سم نه دی، دوی تهدیدېږي، د دوی ژوند ته خطر دی. زموږ مخکې پوښتنه همدا وه چې مثال ولې بیا هم حساسیتونه شته دي، یعنی کله چې د مدني ټولنې د مدني فعالانو خبره کیږي انتقاد کیږي، یا مثال کېدای شي که ووایو چې دغه فعالیتونه تر ښارونو محدودو، تر کلیو ونه غځېدل، کلیوال ډېر خبر نه وو له دغو مسایلو، یا حتی کېدای شي د مدني ټولنې نوم یې لا ډېر ونه پېژني، نو دا خبره مو کوله چې ولې د ډېرو نظر داسې وي چې هغه دوی وایي چې مدني ټولنه، یعنی دا چې یو څوک راغلی دی له مدني فعالیت ته استفاده کړې مخکې تللی، نو دغسې یو نظر ولې شته دی د مدني ټولنې په اړه کله چې تاسو وایئ چې کار یې کړی، خدمت یې کړی، د عامه پوهاوي په برخه کې یا نور داسې کارونه یې کړي چې هغه سبب شوي چې حکومت متوجه شوی او دوی هلته ځینې خدمات وړاندې کړي؟
که موږ په تلیز تحقیق ولرو په 2000 کال او 2001 کې او په 2000 یعنی په 2000 کلونو کې او لږ نه مخکې طالبانو یا د مجاهدینو یا د ډاکټر نجیب الله حکومت سره وڅېړو، موږ ډېر په اسانه دا نتیجه ترلاسه کولای شو چې په هر کلی او په هر ولسوالۍ او په هر ولایت کې چې څومره مکتبونه دي، څومره تحصیلي او تعلیمي مراکز دي، او یا هم څومره فرهنګي مرکزونه یا فرهنګي ټولنې جوړې شوي دي، مدني فعالانو د کړنو، د زحمتونو، د دوی د هلو ځلو په برکت که چیرې په ولایتونو کې مدني ټولنې نه وي. مثلا موږ د افغانستان په 40 ولایتونو کې ځینې داسې ولایتونه لرل چې هلته به د جنګ لیکې وي او ډېری ولسوالۍ سقوط وو، هغه ولایت به د نورو ولایتونو په پرتله په مدني فعالیتونو کې ډېر پورته نه وو، د هغو خلکو به حقوق همیشه تر پښو لاندې کېدل. په ټوله کې دا باید ومنو چې مدني ټولنې او مدني فعالانو ډېرې قربانیانې ورکړي، یعنې په 30 کلونو کې داسې ورځ نه ده تېر شوی چې 2 3 4 5 ژورنالیستان یا ټولنیز یا مدني فعالان یا سیاسي فعالان نه وي تروک شوي. دا د مطبوعاتو رپورټونه چې تاسو یې کتلی شئ، او دا دی د سر په بیه باندې، یعنی مدني فعالیت په ولایتونو کې په کلو په بانډو کې د سر په بیه تمامېده، او هر ورځ به د وسوالو مخالفینو لخوا داسې خلک تهدیدېدل، او یا هم په ځینې برخو کې حکومت د دوی له کړنو څخه راضي نه و. ولې ځینې داسې ډېر کم شمېر کې کسان ول چې هغوی به له دې کړنو څخه غلطه ګټه پورته کوله، اما موږ په ټولو کې نشو ویلی چې په 5000 یا په 6000 مدني ټولنو کې 100 کسه یا 100 ټولنې یا 500 ټولنې هغه د ټولو مدني ټولنو په اصطلاح هغه حقوق نفي کولای شي، او یا په هغوی باندې د بطلان خط کش کولای شي. په 100 کلونو کې موږ اوقاتې په مطبوعاتو کې، په رسنیو کې، د بیان په ازادي کې، فیسبوک کې، په ټویټر کې، په محلي رادیوګانو کې، په پرنټ میډیا کې، په ماس میډیا کې، په نړیواله کچه له ځوانانو سره د اړیکو په جوړولو کې، په نړیوالو کنفرانسونو کې، په روزنیز ورکشاپونو کې، او په ټوله کې د اساسي کارونو په جوړښت کې دا همدا مدني فعالان ول، همدا ځوانان وو. زه مطمئن یم افغانستان په 100 کلونو کې تقریبا 100% تغییر شوی. که چیرې واکمنه ډله او یا هر څوک وغواړي خپل فکر او یا هم خپل ایدیالوژي حضور په نوي نسل باندې تحمیل کړي، د جمهوریت په وخت کې هم نوی نسل دې ته آماده نه و چې تحمیلي فکر په ځان ومني. همدا دلیل یې و چې کله د واک ویش کېده، د نوي نسل یا د نوي پیر مدني فعالانو خپل غږ پورته کړ او ویلې چې د واک د ویش په پروسه کې به نه دوی رایه ورکوي او نه به د حکومت ملاتړ کوي. د همدې دلیل باندې نو په همدې شکل باندې کچېری حاکمه ډله مدنیت ته او د بیان ازادي ته او د نوي نسل فکر ته ارزښت ورنه کړي، دوی به هم د تضعیف خواته ولاړ.
مننه کو ښاغلی فضلی. په خبرونه کې را سره لیکوال او مدني فعال ښاغلی نصرت الله وفا هم مل دی. وفا صاحب ته هم ښه راغلاست وایو، په خیر راشي وفا صاحب. وفا صاحب، همدا پوښتنه له تاسې هم کوو چې که تېرو شلو کلو ته نظر کوو، کوم مدني فعالیتونه چې وشول تاسې، یعنی هغه مسایل کوم چې پام ورته ونه شو، هغه ستونزې، هغه نیمګړتیاوې چې کله دې وروسته دغه فعالیتونه بیا کېږي چې هغه ستونزې تکرار نه شي، هغه تېروتنې تکرار نه شي، بلکې مدني فعالیتونه داسې وي چې وکولی شي هغه د ولس په منځ کې او د ولس لپاره ګټور تمام شي.
هیواد صاحب، تاسې ته، فضلي صاحب ته، نورو درنو مېلمنو ته، د ازادي راډیو ټولو قدرمنو اورېدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. اول خو په ډېرې خوشنۍ سره وایم چې نن متاسفانه موږ په ننګرهار کې یو مدني فعال د ټولنې خدایي خدمتګار کړی ده. الله تعالی دې د هغه روح خاد لري او د هغه کورنۍ ته تسلیت وایو، او هیله من یم چې داسې پیښې نور په افغانستان کې تکرار نه شي. هیواد صاحب، لکه څنګه چې فضلي صاحب وویلې، په تیرو شلو کلونو کې یا په دغو تیرو دوه لسیزو کې د بیان ازادي یا په ټوله کې د ځوان نسل پرمختګ د حکومت د لاسته راوړنو څخه و، همدغسې دغه مدني فعالیتونه ول او همدغه مدني مبارزې ولې چې په بېطرف ډول باندې خوشبختانه وکولی سول د ټولنې او د ولس رسا غږ اوسېږي. هغه څه چې په تېرو دوه لسیزو کې ونه سول، هغه متاسفانه په هغه ټولنه کې د ټولنیز عدالت نه تامینېدل، ولا چې باوجود د دې چې د مدني ټولنو یا مدني فعالانو له لورې نه بار بار دغه ټکي ته اشاره کېدله او دا هڅه کېدله چې د حکومت مسؤلینو ته دا ورسول سي، چې متاسفانه لا هم ټولنیز عدالت نه دی تامین شوی، لا هم په ټولنه کې متاسفانه.
وفا صاحب، زموږ پوښتنه دا وه چې مشکل، یعنی زموږ بحث په مدني ټولنو راټولو، چې یعنی خپله مدني ټولنو کې کوم داسې مسایل چې فکر کوي له دې وروسته که ورته پام شي کار به تر پخوا ښه وي؟
طبیعي خبره ده، هیواد صاحب، ستونزې په افغانستان کې په مجموع کې ډېرې وي. یعنی که موږ په مدني ټولنو باندې پاس کوو، لکه څنګه چې فضلي صاحب وویلې، معاصریت ډیر زیات وو، یو نیم پیدا کېدل چې متاسفانه د ځوانانو په نوم باندې بزنس کوو یا د ځوانانو په نوم باندې تجارت کوو، یعنی هغه په سلو کې یو نیم کس وو چې هغه ته موږ نه شو ویلای چې هغه د مدني ټولنو د خدایمکه د بدنامۍ یا د مدني ټولنو یا د مدني حرکتونو د پرمختګ مخه یې ډبه کړي. هغه داسې ستونزې نه ولې چې هغه دې وکولی شي چې د ځوانانو یا په مجموع کې د مدني ټولنو د حرکتونو په وړاندې خنډ او ځنډ واقع شي. طبیعي خبره ده، ستونزې شته په داسې یو ټولنه کې چې هلته نوې ډیموکراسي موږ تجربه کوله، هلته ستونزې وي. د ځینې ټولنو د پروژهیي حیثیت درلوده، هغوی د ځوان له نوم نه یا په مجموع کې د مدني ټولنې په نوم باندې پروژې اخیستلې چې دا باعث دې وګرځېدلې چې هغه ځوانان چې په صادقانه ډول باندې د ولس رسا غږ ول او د ولس د حقوقو مدافعین ول، طبیعي خبره ده چې د هغوی په فعالیتونو باندې هم تاثیرات لرل. ولې په ټوله کې موږ ویلی سو چې د مدني ټولنو فعالیتونه خورا مثبت او اغیزناک تاثیرات درلودل او همدوی ولا چې په ټولنه کې د ناخوالې په وړاندې غږ پورته کوو، او همدوی ولا چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې غږ پورته کوو.
مننه وفا صاحب. اغلی وحدت له تاسو پوښتو چې په اوسنی وضعیت کې څه فکر کوئ، یا د طالبانو حکومت به اجازه ورکړي چې د پخوا په څیر مدني فعالیتونه دوام وکړي؟ که څه دوی ویلي دي چې دوی له چا سره کار نه لري، نو تاسو چې هلته وضعیت ګورئ د مدني فعالانو، د مدني ټولنو، څه فکر کوئ چې بیا به هم مدني ټولنې او مدني فعالان هغسې مخکې لاړ شي، هغسې فعالیتونه به وکړي لکه پخوا چې کول کنه؟
شروع کې وفا صاحب ته خپل سلامونه وړاندې کوم، بحث ته دوی ته ښه راغلاست وایم. هیواد صاحب، په ټوله کې دغه مدني حرکتونه د نړۍ د منل شویو ارزښتونو پر بنیاد باندې ولاړ دي چې هغه انساني حقوق او مدنیت ده، چې دا باید دغه نظام هم ومني. دغه ارزښتونه بشري حقونه دي، انساني کرامت ده، عدالت ده، صلح ده، د یو او بل منل دي، حتی سالم چاپیریال ده. باید دا ومنو چې هغه حرکتونه چې سمتي، نژادي، قومي، ژبني او حتی د سیاسي ډلو څخه د ملاتړ لپاره ترسره کیږي، هغه ته موږ مدني حرکتونه نه وایو. یو مدني فعال د قدرت ترلاسه کولو لپاره فعالیت نه کوي، ځکه د هغه حرکتونه باید عمومي منافعو لپاره په داوطلبانه توګه باید دا ترسره شي. نو دوی باید اجازه ورنه کړي چې سمتي، مذهبي، قومي مسایل د دوی باورونه او ارزښتونه باندې خپل اغېز ولري. نو په دغه هدف باندې چې کله مدني حرکتونه ترسره کیږي، شته نظام هم باید دا ومني چې دغه ارزښتونو ته، مدنیت ته باید احترام ولري، د بیان ازادي ته باید احترام ولري. موږ په دې وروستیو کې وڅښتنه وکړه، سب د بخښنې دعا سره ځکه موږ وکړل. زه خپله شخصا هغه کس یم چې د وزارت امور زنان چې اوس د امر بالمعروف و نهی عن المنکر په نوم باندې تبدیل شوی، هلته ولاړم، مظاهره وکړله. موږ هر لاریون په تاوتریخوالي باندې واوښته. البته دغه نظام باید دا ومني، یوازې لاریون مدني حرکت نشي کېدلی. دا باید واضح کړم، مدني فعالیتونه سوله ییز لاریون دی. ورځپاڼو کې د مقالو لیکل دي، په رسنیو کې ګردي میزونو کې ګډون دی، مطبوعاتي ناستو ترسره کول دي. په همدغه شکل باندې د بشري حقونو د کلتور ترویج، اداري فساد سره مبارزه، او په ټوله کې هغه کارونه چې د یوې ټولنې په ګټه باندې تمامېدای شي. نو زه هیله مند یم چې نظام هم له دغه حرکتونو څخه ملاتړ وکړي، او موږ سرکوب نه کړي، موږ د عدالت لپاره، د عمومي منافعو لپاره خپل غږ پورته کړو. دغه وضعیت ته چې زه ګورم نا امیده یو، اما هیله مو دا ده چې زموږ څخه ملاتړ وکړي، او موږ سرکوب نه شو چې موږ د یوې غونډې لپاره تاریخ ټاکو. مخکې د دې نه چې غونډه ترسره شي، موږ د وزې لخوا غوښتل کیږو او زموږ غونډه کنسل کیږي. په ځلونو باندې داسې شوي دي، زموږ حرکتونه مخکې د مخکې نه سرکوب کیږي. د ښوونځیو پر وړاندې چې موږ حرکتونه پیلوو، دا سرکوب کیږي. متاسفانه مخکې د مخکې نه دوی زموږ حرکت مخکې د دې نه چې شروع شي هم غلطۍ دفع کوي. په دې هیله چې دوی دا حقونو ته احترام ولري.
مننه وفا صاحب. بیرته راګرځو تاسو ته. ستاسو په نظر که مدني ټولنه نه وي، که مدني فعالان نه وي، تاثیر به څه وي؟ یعنی په ټولنه به د دې تاثیر څه وي؟
هیواد صاحب، طبیعي خبره ده که چیرته مدني فعالیتونه ونه اوسېږي، انارشیزم به وي، ګډوډي به وي، هماغه استبدادي نظام به وي لکه اوسې چې متاسفانه موږ او تاسې ګورو د افغانستان په خلکو باندې دا شی تحمیلېږي. او په افغانستان کې د تاریخ په اوږدو کې په زور باندې حکومتونه نه دي شوي، او هغه ډلو چې هغوی د زور یا د جبر هڅه کړې ده، هغه بیا د همدغو ولسونو په واسطه باندې بېرته سرکوب شوي دي. نو که چېرته موږ غواړو چې په ټولنه کې د اجتماعي عدالت تامین وي، خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري، خلک د عامه خدماتو ته لاسرسی ولري، او خلک دې د هرې ناروا په مقابل کې ودرېږي، همدغه مدني ځوانانو، همدغه مدني ټولنې وي چې په تېرو شلو کلونو کې د حکومت په هر ناروا یا د هر منفي عمل ترسره کولو یې هم غږ پورته کوو، د مخالفینو
لوري هم چې کوم تیروتنی کېدلې یا په ټوله کې هر یو دلې چې وي د افغانستان د ولس د افغانستان د خلکو د ملي منافع او د افغانستان د ملي او ارضي تمامیت خلاف عمل تر سره کوو همدغه مدني ټوله نیوي همدغه ځوانانو چې دوی خپل غږ پورته کوو. نو که چیرته مدني فعالیتونه ونه وسیږي طبیعي خبره ده چې خلک خپل حقوقو ته لاسرسی نه لري. هغه څوک چې هغه د حق په خاطر باندې مبارزه کوي او هغه څوک چې هغوی غواړي چې د افغانستان خلک د خپلو حقوقو ته لاسرسی ولري طبیعي خبره ده چې د دغې نه محروم کیږي. نو بنان د مدني ټولنو فعالیت د مدني ځوانانو فعالیت دا یو حتمی شرط دی که چېرته موږ غواړو چې افغانستان دی داسې بې طرفه خلک چې هغه په هیڅ ډلې پورې تړلي ونه اوسېږي او هغه دې یوازې یوازې د افغانستان د خلکو د حقوقو د تامین په خاطر باندې مبارزه کوي هغه همدغه ځوانان دي. همدا مدني ټولنې وي چې په تېرو شلو کلونو کې تقریبا څلور یا پنځه دوره انتخابات چې وسوله همدوی وله چې په بې پرې ډول یې د هغې نه نظارت کوو او همدوی وله چې د هغو خلکو چې هغوی منفي کړنې ترسره کولې د هغوی په مقابل کې درېدل. ولې متاسفانه چې نه په دغه تېرو دوه لسیزو کې د دغه مدني ټولنو له فایلینو نه له مدافعینو نه دفاع ونه سوله او اوس یې هم وګورو دوی ټکول کېږي. یعنې په دې معنا باندې چې کله چې په ټولنه کې د حق غږ پورته کوي طبیعي خبره ده چې ستونزې شته دي. موږ د دې ټولنې د مدافعینو په حیث باندې د افغانستان د ملي منافعو د مدافعینو په حیث باندې شاید تر دې نه هم له نورو ستونزو سره مخامخ سو. ولې موږ په هېڅ صورت باندې خپل مبارزه نه پرېږدو او تر هغې پورې چې د موږ غږ رسېږي د موږ لاس او پښې رسېږي په ځوانانو باندې هم غږ کوو چې هېڅکله له خپلې مبارزې په شا نه شي. ځکه موږ هم د دې ټولنې په وړاندې مسؤول یاستو او د دې ټولنې خلک په موږ باندې هم حق لري. که موږ د دغې ټولنې د خلکو یا د وګړو د حقوقو په خاطر باندې مبارزه ونه کړو لکه څنګه چې وحدت خور وویلې کله چې د موږ خویندې خپل اساسي حقوقو ته چې هغه زده کړي لاسرسی ونه لري که همدغسې موږ غږ پورته نه کړو یا لکه څنګه چې وحدت خور وویلې دوی ډېر کړاوونه ولیدل هلته چې لاریونونو ته راووتل د دوی لاریونونو په مقابل کې متاسفانه چې له تشدد نه کار واخیستل سو. همدغه ځوانان دي چې غږ پورته کوي. که چېرته دا ونه اوسېږي طبیعي خبره ده چې حاکم نظام چې هر څه وغواړي هغه کوي او متاسفانه حاکم نظام دا اوس یا حاکمه ډله زموږ د ټولنې یو اساسي قشر له خپلو حقوقو نه بې برخې کړی ده چې هغه زموږ خویندې دي. که همدغه طالب ته یا همدغه چارواکي ته ووایي چې که ستا خور ستا مور ناروغه کېږي ته غواړي چې هغه یو نارینه ته ورولې طبیعي خبره ده چې نه. یا که چېرې ستا خور ستا مور ستونزه لري همدغه ټولنیزه ستونزه لري یوې ادارې ته مراجعه کوي هغه نارینه ته ووایي ښه خبره ده او که خپلې یوې خور ته خپلې یوې مور ته ووایي نو طبیعي خبره ده چې ښځه د ټولنې اساسي قشر ده ښځه د ټولنې اساسي برخه جوړوي. یعنې دا یو مثال و. دغسې موږ و امثال هم په نورو برخو کې هم ډېرې ستونزې لرو. که همدغه مدني فعالین ونه اوسېږي که همدغه د مدني ټولنې مدافعین ونه اوسېږي طبیعي خبره ده چې هلته یوه خلا رامنځته کېږي. همدوی دي چې د ټولنو په کارونو باندې نظارت کوي د ټولنې منفي فعالیتونو ته انعکاس ورکوي د مسؤلینو تر غوږه رسوي د ټولنې هغه مثبت کړنې یا په ټولنه کې هغه مثبت پرمختګونه چې کېږي هغه د خلکو تر غوږونو پورې رسوي. یعنې په مجموع کې دوی دي چې د ټولنې د ویښتیا په خاطر باندې د ټولنې د بیدارۍ په خاطر باندې
مننه کوم
فاصله د انسجام په خاطر باندې کار کوي.
مننه وفا صاحب. فضلی صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه چې ستونزې شته او ډېر مدني فعالان دي چې کېدای شي هغوی له کوره بهر ونه وځي. دغسې اغلی وحدت هم ځینو ستونزو ته اشاره وکړه چې مدني ټولنې او مدني فعالان ورسره مخ دي. نو ستاسو په نظر په دې وضعیت کې څه کول پکار دي مدني فعالانو ته مدني ټولنو ته څه باید وکړي دوی؟
ډېره زیاته مننه. په لومړي سر کې ټولو مدني فعالانو هغه که خویندې دي او که ورونه دي
لاوینه زموږ بلکې د دې نه دی نه سم د ټول ځوانانو هیله دا ده چې په دې سختو او بدو شرایطو کې موږ له پخوا هم ډېر بد شرایط تیر کړي، په ډېرو سختو کړاوونو کې، په جګړو کې، په هغو ځایونو کې، ولایتو، کلو بانډو کې موږ مبارزې کړې دي چې هلته هره ورځ دوه درې څلور پنځه کسان موږ مدني ټولنې او ژورنالستان او د بیان د ازادي ملاتړې موږ له لاسه ورکړي، ډېر څه لیکوالان موږ له لاسه ورکړي، ډېر قوي کادرونه موږ په دې شلو کلو کې د بیان د ازادي لپاره او د ولس د حقوقو لپاره له لاسه ورکړي. دوی دې باید خپلې روحیه له لاسه ورنه کړي. صحیح ده چې د څو میاشتو لپاره کېدای شي د دوی د خوله د پټولو لپاره هڅې وشي، دوی ورټل شي، دوی وټکول شي، دوی زندان ته واچول شي، ولې زموږ اصلي هدف او زموږ هیله او زموږ اصلي مقصد دا ده چې موږ د ولس غږ یو او د ولس غږ به پاتې کیږو او د ولس غږ به تر هر ځایه رسوو، هغه که ښه وي، هغه که په چا ښه لګېږي، که په چا بد لګېږي. دومره مسله دا ده چې موږ د انقلاب په حالت کې یو، د نظام د حکومت 100% تغییر، هر څه ټول ارزښتونه له منځه لاړل. په دې وخت کې حاکم حکومت ته او یا هم حاکم ډلې ته زموږ وړاندیز دا ده چې د بیان ازادي او د مدني ټولنو فعالیت هم په اسلام کې شته، هم په وضعي قوانینو کې شته، هم په نړیوالو قوانینو کنوانسیونونو کې د دې په اړه واضح لیکل شوي دي. موږ نشو کولای چې د ټولې نړۍ اساسي ارزښت تر پښو لاندې کړو او د دې تر څنګ هغه اسلامي او دیني او ملي ارزښت تر پښو لاندې کړو. له دوی څخه هیله دا ده، دوی له مشرتابه څخه هیله دا ده او د دوی له هغو سرګروپو والي صاحبانو او هغه څوک چې دوی په ولایتو په ولسوالیو کې د خپل استازي بولي او هغوی حاکم دي چې مدني ټولنې او مدني فعالان او فرهنګي فعالان او سیاسي فعالان دا د دې هیواد او د دې ولس سرمایه او اصلي ارزښتونه دي او همدا خلک دي چې د دې ولس ترمنځ محبوبیت لري او ولس یو فعالي او د ولس په استازیتوب باندې هم له حکومت سره او هم له نړیوالو سره د خبرو هغه ظرفیت هم لري، توانایي هم لري او په ژبه هم پوهېږي. که چیرې دا خلک ورټل شي، که چیرې دا خلک توهین او تحقیر شي، که چیرې دوی ته تاوان ورسیږي، دا په دې معنا باندې ده چې نور حاکمه ډله د ولس ترمنځ محبوبیت نه لري او نور دوی نشي کولای په ولس باندې خپل حاکمیت تحقیر کړي. له دوی څخه مو هیله دا ده، وړاندیز مو دا ده او زموږ د تېرو کلونو تجربې دا ښیي چې که چیرې له مدني ټولنو سره او ارتفیشل باندې برخورد ونه شي او د دې هغه اساسي حقوقو ته پاملرنه ونه شي او د دې ملاتړ ونه شي، موږ به د ملت جوړونې په برخه کې او د دولت جوړونې په برخه کې له لویو ستونزو سره مخ شو. بیا به له یوې خوا د فدرالي نظام غږ پورته کیږي، لبل خوا د تجزیې غږ پورته کیږي، لبل خوا د ارزښتونو د نه منلو غږ پورته کیږي، د انارشیزم خواته به ځو. بیا به د یو ملت بحث نه وي چې موږ وایو چې موږ افغانان یو، بیا به یو ولایت یوې خواته روان وي، بل ولایت به بلې خواته. یعنی دا تجربه ثابته کړې ده چې د بیان ازادي، د ملي ارزښتونو او د مدني او سیاسي او ټولنیزو فعالانو ځکه دا ټولنیز فعالیت کول دا داسې یو کار نه ده چې هر څوک یې کولای شي. د لپاره زحمتونه ګالل شوي، د لپاره تهدیدونه لیدل شوي، د لپاره خلک رټل شوي، تر اخره دوی په دې توانېدلي چې ظرفیت یې جوړ شي په ټولنه کې او شخصیت یې د ټولو خلکو لخوا ومنل شي او د خلکو استازیتوب باندې دوی په ټولنه کې مطرح شخصیتونه دي. نو دغه یې پایلې دي چې که چیرې حاکمه ډله په دې ارزښتونو باندې باور ونه لري او دې ته احترام قایل نشي، نو پایلې به یې ډېرې بدې وي، پایلې به یې د تجدید شعارونه وي، پایلې به یې د قومي سمتي او ژبني اختلافاتو شعارونه وي، پایلې به یې د فدرالي نظامونو شعارونه وي او پایلې به یې د بغاوت او د سرکشي او د انارشیزم خواته ځي. نو تر ټولو لوی ارزښت چې هغه د بیان ازادي ده، هغه د مطبوعاتو ازادي ده، له بده مرغه سره له دې چې حاکمه ډله وایي چې موږ له مطبوعاتو سره کار نه لرو، له مدني ټولنو سره کار نه لرو، اما هغوی په عمل کې اوس هم ډېری مدني فعالان ګواښي، دوی ته اجازه نه ورکوي چې دوی نه یوازې دا چې په ټولنه کې کومه خبره وکړي، بلکې که په فیسبوک کې هم یو لیکنه کوي د دوی لخوا ګواښل کېږي، چې دا د استبدادي نظامونو یوه لویه نښه ده. او استبدادي نظام په تاریخ کې نه ده پاتې شوی، یعنی که موږ اسلامي نظام وګورو، اسلامي نظام کې د بیان ازادي هغه تر ټولو لوړ ارزښت ده، اما په استبدادي نظام کې د بیان ازادي ته د دښمن په سترګه کتل کېږي.
مننه کو فضلی صاحب، بیا هم لاغلی وحدت څخه پوښتو. مخکې تاسو یادونه وکړه چې ستونزې دي تاسو نه پریښودل کېږي، حداقل تاسو د نجونو د زده کړې یادونه وکړه چې غوښتل مو په دې اړه خپل غږ پورته کړی خو تاسو ته اجازه نه ده درکړل شوې. نو په دغسې وضعیت کې مدني فعالانو ته، بیا خصوصا نجونو او میرمنو ته چې په دې برخه کې کار کوي، هغوی ته څه کول پکار دي؟ په کور کې نه کنا د خپل مبارزې ډول بدل کی، کار ته دوام ورکړي.
هغه هیواد په ټوله کې دغه مدني فعال او مدني حرکتونه په ټولنه کې اصلاحي او آگاهي دهنده بڼه لري. نو زموږ حرکتونه هم چې تر اوسه پورې مخصوصا په دغه شپه نظام کې ترسره شوي دي، هدف مو هم دا دی چې اصلاحي او آگاهي دیني واوسي او د خپل حق او عدالت، اجتماعي عدالت د تامین لپاره موږ خپل غږ پورته کړو. نو چې هر څومره زموږ پر وړاندې دوی ودرېږي، موږ خپل حرکتونو ته دوام ورکوو. دا زموږ د ټولو ښځو په افغانستان کې هوډ ده او اراده ده چې موږ ودرېږو، د خپل حق څخه به دفاع کوو تر هغه وخته پورې چې زموږ حق راکړل شي. زه ستاسو د ټریبیون له لارې په ټولو خپلو خویندو میندو چې په دغه برخه کې مبارزه کوي او خپل غږ پورته کوي، هغه که د هرې لارې څخه ووسي، ما وړاندې مې ویل چې مدني حرکتونه یوازې دا نه ده چې تاسو د سړک پر سر ووځئ او لاریون وکړئ. تاسو یو مقاله لیکلی شئ، په سوشل میډیا کې خپرولی شئ، ورځپاڼو کې خپرولی شئ، تاسو په ګردي میزونو کې ګډون کولی شئ، خپل غږ پورته کولی شئ، مطبوعاتي ناستې جوړولی شئ. البته په ځینو برخو کې د وس لپاره موږ له ستونزو سره مخامخ یو، چې وړاندې موږ ویل چې موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې حتی مطبوعاتي غونډې ترسره کړو. موږ د مطبوعاتي غونډو د ترسره کولو لپاره کله چې غواړو اجازه واخلو، تاسو باور وکړئ کم تر کمه موږ شپږ وو ارګانو ته د طالبانو لخوا راجی کیږو چې تاسو دلته ورشئ، حتی اطلاعات و فرهنګ وزارت ته، حتی عدلی وزارت ته، چې هغه ځایونو ته چې که زه تاسو د ارګانونو نمونه واخلم تاسو خپله به وخاندئ چې حسن دوی ته څه ربط لري چې موږ د دوی څخه باید اجازه واخلو چې مطبوعاتي کانفرانس ترسره کړو. په آخر کې هم بیا موږ ته اجازه نه راکول کېږي چې دغه غونډه په پای کې ترسره کړو. دغسې محدودیتونو سره هم موږ مخامخ یو، اما په ټوله کې موږ خپل مبارزو ته دوام ورکوو. له ټولو خویندو میندو څخه زما غوښتنه دا ده چې مبارزه وکړي، د حق غوښتنه وکړي مختلفو لارو څخه. حتی تاسو په کور کې هم کولی شئ چې خپل غږ پورته کړئ. تاسو پرون شاید اوسئ، زموږ یوه ډله په خپل کور کې مخزه غوښتي وي، شعارونه لیکلي وو، رسنیو ته بلنه ورکړې وه، او د اکتوبر لسمه یې چې د طالبانو پر وړاندې د غږ پورته کول وو، مبارزه کول وو، د هغه غوښتلو وو، د هغې له طریقه دوی وشکولی خپل غږ پورته کړي. نو هیله مې دا ده چې دوی هم خپل مبارزو ته دوام ورکړي، ولو چې هر څومره محدودیت د دوی پر وړاندې وضع کېږي او دوی ګواښل کېږي. موږ شخصا زه خپل مبارزې ته دوام ورکوم، هغه که د رسنۍ له لارې واوسي، که د سوشل میډیا له لارې واوسي، که د لاریون له طریقه واوسي، که هر لاره زما لپاره غوره واوسي، زه خپل غږ پورته کوم. خپلو خویندو له حقونو څخه په ټوله کې د عمومي منافعو څخه دفاع کوم، او دا یوازې زه نه، له ټولو څخه دا هیله کوم. بالقوه توګه ټول هیوادوال مدني فعالان دي، او کولی شي چې مدني فعالیت وکړي. هر هیوادوال چې د عمومي منافعو لپاره پرته له دې چې شخصي یا ګروهي ګټې په پام کې ونیسي، دوی فعالیت وکړي، دا مدني فعال کیدای شي. خپله مدني فعالان هم هغه عمومي افکار خلکو ته رسوي، او دا دوی د خلکو د ټولنې غیر رسمي نمایندګانې دي چې هغه پوښتنه کوي. نو ټول څخه هیله مو دا ده چې خپل حرکتونو ته دوام ورکړي.
مننه، خوشاله اوسئ. وفا صاحب، که د مدني ټولنو اشالیت ته وګورو، مخکې له دې چې یادونه وشوه چې مثال دوی ځینې سیاسي حرکتونه کول، ځینې ولسي غوښتنې په لاریونونو کې مطرح کول، یا مثال لیکل کول، کنفرانسونه یې ورکول، خو د دې تر څنګ ځینې مدني ټولنې داسې هم وې چې هغوی عامه خدمات وړاندې کول، مثال له بېوزلو سره یې مرسته کوله، کتابتونونه یې جوړول، ښوونځي یې جوړول یا حشرې کوو، مختلف خیریه کارونه یې کول. په دغسې وضعیت کې چې اوس افغانستان په یو ډول سیاسي او اقتصادي قرنطین کې ده، فکر نه کوي چې دې ته لا ډېر ضرورت دی چې مدني ټولنې وي او دغسې خدمات وړاندې کړي، د ولس سره به رابطه کې وي، د دې تر څنګ چې د هغوی غږ پورته کوي یو مرسته هم ورسره وکړي.
هیواد صاحب اصل ضرورت پیدا کېږي دغسې یو هغه ته، ولې په دې شرط چې زموږ د مدني ټولنو د یا د مدني فعالانو ژوند خوندي واوسېږي. متاسفانه چې په دغه تېرو دوو میاشتو کې چې کوم تحول رامنځته شو، زموږ او تاسې یو ډېر زیات برخه ځوانان، هغه ځوانان چې هغه مطرح څېرې ولې، یا هغه ځوانان چې اکثره یې مدني فعالان ول، د وطن پریښودو ته اړ شول، یا هغه ځوانان چې په تېرو دوه لسیزو کې فعالیت کوو د طالبانو لراتک سره سم، دوی پخوا مطرح ول، هغوی په مستقیم ډول باندې تهدید شوي دي. موږ تاسې نن هم ولیده چې متاسفانه د مدني ټولنې یو فعال په شهادت باندې ورسېده. نو په ټوله کې ویلی سم لکه څنګه چې د بیان د ازادۍ په ستوني باندې پښه کېښودل شوې ده، همدغسې د مدني ټولنو په فعالیتونو باندې هم په مطلق ډول باندې بندیز لګېدلی ده. سره له دې چې طالبان وایي چې دوی د بیان ازادۍ ته ژمن دي، ولې دا د خلکو په سترګو باندې، د ولسونو په سترګو باندې خاورې پاشل دي. دوی په مطلق ډول باندې نه د بیان ازادي مني، نه مدني فعالیتونه مني، نه د ځوانانو بې پرې فعالیتونه مني. دوی هماغه د شل کاله په خوا چې د طالبانو کوم حکومت و، تر هغې نه هم اوقتې سوي دي، تر هغې نه هم منفیګرا سوي دي، او تر هغې نه لا هم په کینه او هغه باندې مخته ځي. مخکې مو هم یادوري وکړله په دغسې یو وضعیت کې همدغه مدني ټولنې دي، همدغه مدني ځوانان دي چې کولی سي د اجتماعي عدالت د تامین په خاطر باندې تر بل هر چا امید واقع سي. همدغه ځوانان دي، همدغه بې پرې خلک دي چې کولی سي د موږ د بدخشان نه نیولې تر هلمند او تر پکتیکا او تر فاریاب او تر قندوز، دغسې د ټول افغانستان کې هغه کومې نیمګړتیاوې چې لیدل کېږي، هغه کومې ستونزې چې لیدل کېږي، په هغه شینه چې ولس زوریږي، او هغه نقاط کې چې موږ هلته ملي منافع تهدیدېږي، او هغه ځای کې چې د افغانستان خلک لکه څنګه چې دا اوس د فقر، بدبختي او بیچارګۍ سره مخ دي، یوازیني خلک چې هغه کولی سي مومد واقع سي، او یوازیني خلک چې هغه کولی سي د دغه تپی تپی افغانستان په زخمونو باندې پټي کې دي، هغه هم دغه مدني فعالین دي. ځکه دوی د همدغې ټولنې لباتن نه دي، د همدغې ټولنې پورې تړلي خلک دي، او تر بل هر چا د دې ټولنې په نفس باندې ډېر ښه پوهېږي. نو که چېرته طالبان غواړي چې دوی ته دې هغه په ټولنه کې نیمګړتیاوې ور په ګوته سي، یا په ټولنه کې چې کومې ستونزې دي هغې ته دې د توجه راواړول سي، دوی دې مدني فعالیتونه تقویه کړي. که څه هم چې دوی د ډېرو نورو برخو لپاره هم اوس وایي چې موږ یو هغه باندې کار کوو، طرزالعملونو باندې کار کوو، د دوی لپاره دیم داسې طرزالعملونه وضع سي چې په هغې کې دې د بیان ازادي تامین واوسېږي، په هغې کې دې د دوی بې پرېوالی خوندي واوسېږي، په هغې کې دې د افغانستان د خلکو لپاره یا د مدني ټولنو لپاره حداقل هغه د استقلالیت موضوع مطرح واوسېږي، تر څو دوی وکولی سي چې د خپلو ټولنو لکه څنګه چې پخوا یې راسه غږ و، اوس هم د خپلو ټولنو غږ واوسېږي. اما که چېرته دغه سلسله ادامه پیدا کړي او دوی وغواړي چې د مدني ټولنو فعالیتونه ډب کړي، خوشبختانه اوس هغه د تېر شل کاله
مخکې وخت نه دی، اوس زموږ ځوانان په شعوري ډول باندې الحمدلله اوس یې وده کړې ده، اوس ځوانان الحمدلله د دنیا سره وصل شوي دي او اوس د مدني فعالیتونو بڼې هم تغییر کړی. ضرور نه ده چې یو څوک را ووځي لاریون دي وکړي، اوس ټولنیزې رسنۍ دي چې کولای شي په یو پیام باندې یا په یو مسیج باندې حتی دنیا ته دغه خپل غږ ورسوي.
مننه کوم وفا صاحب، خوشحاله اوسئ. فضلی صاحب، وروستۍ پوښتنه له تاسې کوو که په لنډو ټکو کې ځواب کړئ. د خپرونې وروستۍ شیبې دي، د طالبانو له حکومته څه هیله لرئ؟ یعنی له مدني ټولنو، له مدني فعالانو سره د دوی چلند باید څه ډول وي چې بالاخره مدني ټولنې وکولی شي د دوی په منځ کې کار وکړي؟
مهمه خبره دا چې طالبانو حکومت باید په دې ارزښت باندې پوهوي او هغوی دې ارزښت ته د ارزښت په سترګه وګوري. ما مخکې یادونه وکړه چې هغه دیني اړخ یې، مذهبي اړخ یې او په نړیواله کچه هغه ارزښت یې هغه معلومه واضحه خبره ده. یعنی هیڅ نقص چې په دوی باندې وشي هغه باید دوی شکل باندې د ځان په مخالف ونه ګڼي او هغه باید سرکوب نه کړي او هغه باید ونه رټل شي. د قلم په ژبه، د فرهنګ په ژبه، د مدنیت په ژبه باید له ولس سره برخورد وشي. هر هغه کس چې پوهنتون یې لوستی، مکتب یې لوستی او یا هم شعور لري او په دې پوهېږي چې زما خیر ولس ته، ملت ته رسېدلی شي او یا د ولس او ملت غږ بدرګه کوي، هغه مدني فعال ده، هغه ټولنیز فعال ده، هغه یو رضاکار ده او هغه حق لري چې د خپل خبر او د خپل غږ او د ولس سره تر حکومت ورسي او تر حاکمې ډلې پورې ورسي او دا د حاکمې ډلې مسؤلیت
دی. هر
خبر واوري او کچیرې دوی سخت برخورد ورسره وکړي دا به بیا ډېرې ناوړې پایلې ولري، هم به هېواد له ګواښ سره مخ شي او هم به حکومت.
ډیره زیاته مننه کوو فضلی صاحب. د خپرونې د پای شیبې دي، په ځوان فکر خپرونه کې د مدني ټولنو په تیر اوسني وضعیت او راتلونکي وغږېدو. له خپلو درنو میلمنو ښاغلي ضیاالحق فضلي، نصرت الله وفا او فوزي وحدت څخه ډیره مننه کوم چې په دې خپرونه کې راسره برخه واخیسته. تر بلې خپرونې پورې چې بیا هم راځو په یوې بلې موضوع خبرې کوو. تاسو په پاک او بخون کې خدای سپارو. الله مو مل شه.